د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه کې پوسټ کوم ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنت راکې مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه ورسته د زینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمیر کسانو څخه ګیله لري وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړی دی ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یوه خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلسوف فیلسوف کوي تر شا به درپسې یوه دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یوه خبره راولیکي.
نن امدا موضوع چلو ملتیم وکړی درنو دوستانو د ټولنیز رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیز رسنۍ د میوه خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي مثبت انرژي خوروي او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي بیا ځینې نور کسان سره دی چې په موضوع خبر هم نه وي بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي یو موضوع باندې غږیږي که هغه موضوع په یو شخص ښه ونه لګي د هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا یې هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په د وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی و دوی بدې ردې ورته لیکلی. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ښه ګټه نه ده پورته کړې او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای پکې زده کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی دا باید ومنو. که وګورې د کرکټ لوبه چې وګټي دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم که هغه انسټاګرام ده که فیسبوک ده که ټویټر دی او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک ونه پېژنم ولې په اړه قضاوت وکړم او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي نه ردې بدې نه ښکنځلې ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپرېږي هغه ته چې کومنټ ورکول کیږي هغه داسې نامناسبې خبرې وي بل یو څه ته که تاسو متوجه سوئ دغه املا انشا طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړئ دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی که ټویټر دی که انسټاګرام دی او که نورې رسنۍ دي که نه هلته چې کله کومنټونه کیږي اکثریت یې املایي مشکل لري که مثلا ناصر دی هغه په سواد لیکل کیږي دوی په سین لیکي او مثلا همداسې سادات دی دوی سادات لیکي. دغسې ځینې مسایل شته ستونزې شته چې املایي مشکلات شته خو زما په اند که دوی ډیره مطالعه ولري، مطالعه وکي، خپل لوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبت کټه پورته کړي، خی دا ډیره مؤثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلی دي، دا راسره ومني اکثریت ښه دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نه موندلی دي، ښې ښې لیکنې کوي، دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي. زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي، ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخ ته راځي په کومنټ کې چې لولی هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، اغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي، خپل د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپل نور امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه سو وایم کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکئ، په ځان به سیاشئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعیا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي، خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتماً دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري، بیا دې ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې یو هدف نه لري چې زه باید دې هدف ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې ښکنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټه وي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهۍ باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي، دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به په سوچ کړی، فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب تکاوی کې خیدا هغه به راوخلی، دا هغه په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته په خپل په شرمېږي، خبره به د کړی و به په شرمېږي، ته چې خاص زت څه وای مودات څه وای. دا خو د خلکو د ډېر زیاتې د کم پوهي یو لامل دی، دا خو بل هیڅ هم نه دی. کچې ته د خلک پوهې دی نو ولې په پردي واده کې دوی غړي دل؟ دا خو هغه خبره ده چې ما وسول زړه داسې دی لکه په پردي واده کې چې غړي، نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري. لکه مخ کې راشد خان پوسټ کړه او باغی باندې ماسینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو، نو لچا خبره ما ورته په وستر کې کتل. یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی دی، دا په کم فکر دومره دا څه دا څه شان دی لکی دا دوی کم په هی لامل دی، بل هیڅ نه دی.
څه فکر کوي دا کسان د یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې یو څوک هغه ویلي کورنۍ ورور دوستان خپلوان هم دا کمنټونه ګوري، دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د تام د ښه ښکارېږي. څه فکر کوي په دې اکله؟
که چېرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول، نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک رستر شي، هغه څه ځای کې دوی نه رستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به دی ځان سره وساتي چې ولا ما به خپل فامیل وګورم، زه به هغه ته بد معلوم شي. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس واوسیږي چې یار زما دا خبره به زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدې شیانو، ځکه د هغوی ذهنیت دومره کمی دومره ټیټي چې
دا خبره کولای شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی.
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلی بدله کړې ده، یعنی هر څه کولای شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب مونږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیاته استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي. لکه مثلا زموږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګوره چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري، چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنا موږ ته نه رابرسېره کېږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نورو مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کوم ار سي کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي، دا هغه اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغه دا هغه اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، دا هغه اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا ورډ ډیر مثلا تحقیق کړي، دا هغه یو مهمه خبره راخلي الته لیکي، هم خپل بیک گراوند جوړوي، هم نور خپل خپل شخصیت خي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زمونږ خو بل کار نشته، زمونږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تاسو یو کم، ته پوسټ راواخلې په ما پسې یو کی، او زه په تاسو خبره وکم. او اته زمونږ خو دا افغانان اکثریت دا سي دي چې اگر نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې ځینې راوتی ځي او شعر شاعری وایي چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم، نو یو بل چې په غوږونو باندې سره وایي. نو مطلب اصلا نو څه معنا، یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه، یعنی څه ورته موږ باید استفاده واخلو؟ نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان، بیخي بې ځایه، یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر مخپله کم کړل، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف فیلسوف کوي، تر شا بدل پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدل پس یو خبره راولي کی، نو کدي سره ته ټوکی ټکالې کې کوي، یو بے ځای شاعری وړاندې کوي، که عکسونه اپلوډ ہے، نو دټس ویری ګوډ. خو اغی نو روس نور شانو کې چې دوی دا دلچسپی نه لري، او دا ډیره د بدبختۍ زیاده ډیر.
bale ته او ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپل تاسو یو ځوان یاستي، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي، خپل شخصي موضوع وړاندې کوي، یا شخصي موضوع یا ټولنیز موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغسې ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا د هغه اکاونټ دی، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي. مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په ده باندې چې دا یو قیدات رانازل شي، ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرئ، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرئ، دا نور خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم از کم هیله ده هیله ده هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پس خند مه وهئ، او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې دی دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې دی تبدیله کړې ده، نو د دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دا ځینې ایونټونه چې دي مطلب ځینې ځینې کې کانفرنسونه دایریږي، تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ، هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حالې ځلې وکړئ، له نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ، نتورک جوړ کړئ. هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نتورک از یور نت ویلث، نو نتورک کې جوړې کړئ. دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکالی او ویډیوګانی او ورکشنه، نو دا به تاسو ته څه فائدہ وکړي؟ نو په دې هیله چې د دې شنه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي، زما هیله د دوی ټول څخه دغه ده.
زهره جنات چې لنډې کیسې او ناول لیکي وایي کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وي چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریکه کړي. خو له بعده مرغه ځینې وخت له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې دا له زړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي زه لاړه شم د هغې کومنټونه ګورم، واقعا داسې کومنټونه یې چې د هغې په لوستلو زه وشرمې کړم، سترګې پټې کړم یا هغه صفحه زه تېره کړم، ځکه هغه د لوستلو وړ نه یي، ځکه منفي کومنټونه هم شته دی، مثبت هم شته دی. خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاه نه یو څه ګوري کومنټ ورکوي که نه، خو زما په نظر سره هېڅ انسان حق نه لري یو چا ته خراب کومنټ ورکړي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د چا شخصیت په اړه، د چا خوی په اړه، د چا د سختو په اړه، د چا د مشکلات تو په هره به دا نه پیږي کومنټ به ورکړي، هغه په انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري. زما خپله د کومنټ فاړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې، نو هغې کې ځینې خلکو خندا ورکړې وه او هلته یې ماته داسې دردونکې جملې لیک کړې وې. واقعا زما زړه په هغې کومنټونو دومره ودردېد، دومره خفه شو چې څومره زه په هغه بندیز نه وم خفه. ما ویل ښه بندیز خو دی، کومنټونه ولې دومره خراب چې انسان ودردی؟ خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنټ ورکوي د املا انشام غلطه او د خبرو کولو طرز نه زده، هغه نزاکتا خبرې نه زده چې تاسو سره سوال او جواب وکړي، هغه به ماته دونه درد نه راکوي. زه هم خو جاهله دی، نه پیږي. هغه انسان چې خپل یو ځای ته رسیدنی مثلا زده کړه کړي یا ته کومنټ وګوري یا صفه وګوري، د ټولو نه به ډېر ښه شان نشر کړي او ته به واقعا دا یو شخصیت دی. مګر څه بې معنا خبره به لیکلي یا داسې کومنټ به ورکړي چې انسان د هغې په لوستلو باندې شرمېږي. او زیاتره چې زه ځینې شیانو کې ویډیوګانو کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورم، نو هم منفي کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی که نه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي، ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې په هغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم، ډېر زیات وینم. کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دا چې نه شو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یو ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ما یو پوسټ د درس باندې جکو، یو چا رشخان را پسې کومنټ جکو، یعنی هغه بندیز باندې زه خفه نه شم، کومنټ باندې ما وژړل، ما ویل دا ولې. زما په نظر سره خو دا ناپوهي ده، ځکه که یو انسان پوه شي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا زارېږي، هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهي یوه وجه ده، چا باندې رشخان وهل، چا ته خراب کومنټ ورکول، دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هېڅوک دا حق نه لري چا پسې رشخان وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی، ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله، دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې، بیا د خلکو، البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي، څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور څه هم دوی پوسټ نه کړي؟ ټول خلک په تېره بیا انجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي، دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي، کوم څه چې دوی عملي تجربه ده، کوم څه چې په نظر یې نورو خلکو ته ګټور دي، بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته، نه پوسټ کوي. څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي؟
بالکل، دا خو معلومداره خبره ده، یا واضح خبره ده. کله یو انسان ته غلطه خبره کېږي، غلط کومنټ ورکول کېږي، یا رتل کېږي، ځپل کېږي، نو البته د انسان زړه ماتېږي. که هغه یو ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي، هغه ورټول شي، نو زړه یې خفه کېږي، یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټ تونو ته یا د چا خرابو نظرونو ته سترګې پټوي او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېز لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه خفه کوي چې ولې داسې وشو، یعنې باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، هغه واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي، مثلا خورکۍ ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، دا د دې لامل کېدای شي چې یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ، په ښه خبره باندې. مګر دغه خراب کومنټ، خرابه خبره، که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو لخوا، نور رسنیو لخوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې، فکر باندې دی یو پیغله دی یو ځوان ډیر تاثیر لري ډیر منفی تاثیر لري ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته خراب کومنت راکړي مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفی تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي زه به زما خپل پوسټ سره نه ولولم مې دی خو به څه څه کوم نه ما څه دسي منفی ټکي خو به پکې نه چې ما د خرابه خبره لیکل شوی نو دا په ذهن باندې منفی او خراب اغیزه لري
bale کوم وخت سې سوي دا چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفی کومنت لیکي دوی سره تاسو تماس نیولای چې وروره والی یا خورې والی کوم وخت دې بیرته سره تماس نیولای
bale کله چې جمهوریت نوروسته منګه ځنې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې پاره باندې کول نو ډیر زیات منفی کومنتونه به ما غستل ته موږ یو یوټیوب چینل لارې به موږ کول ډیر خراب کومنتونه به ما غستل همکارانه به ما ته ویل وای دې ته جواب مو ورکوه ځکه وای دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو پروژې خراب تاثیر کوي مګر زما زړه به ډیر خپه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ول د غلط کومنت موږ ته راکوئ که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هر څه دی ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ نو څو نفران سره همداسې په کومنتونو کې په بحثو ما او یا په مسنجر کې بزور سره په بحثو مزکه ما بل کې احساسات زر را پاریدل پوښتنه به مې ځنې وکړه چې ولې زما پوسټ خراب یا غلط کوټ راکې دی حق خو ته نه لري نو ځنې به خو خپل دلیل به وړاندې کو یا به کومه خبره وکړه خو ځنې به داسې جاهل خلکو سره زه مخ شوم چې حتی عزت ته به خراب خبرې وکړي زه به دې مجبور شوم چې هغه دغې څخه بلاک کوم هغه کومنټ او هغه مسنجر او یوټیوب هر ځای کې به چوم به دغې څخه بلاک کوم ځکه هغه به د بحث وړ هم نه وو ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت ته تللو چې هغه به د بحث وړ نه نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم له منځه ویستم
دغه سې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانه ملګری ټول ګوري څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنتونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي
بالکل دا خبره خو اول زه خپل یو پیغله ما کزه یو غلطه خبره وکم یا غلط کومنت وکم از ما ورون از ما پلار از ما مور هغه ګوري وای ولی لوري دا دی ولی وکړه دا خو کار نه اول زما سترګې دوه تخته کې به دوستانو ملګرو ته خو ځین انسانان مثلا دا غلط کارم کړي په پخرم سره ایم کړي په ویار سره ایم کوي کنه پاری باندې نشم میږي او کله تور سره بحث کچ دا خو مثلا خبره نه ده ولی د سی یو څه پوښت کې یو ولی د سی کومنت ورکړي هغه په ساده سره نورم بحث کوي خو زه د سوګړی ماولی د لچزمن په پوهنتون کې په هنسي کې وړي شخصیتونه لرل بعض مستری ايدي ګان لرل لاغه ايدي ګان څه خبرې د منفي کومنتونه کول کله چې هغه مونږ وسړل رسوا شو چې مثلا مونږ هم سیم فری ده به مونږ چې پوښتنه وکړي چې ولې مستری ايدي جوړوي ولې چاته خراب کومنت ورکوي نو به په خجالت راغی هغه وخت کې خو ځین انسانان د غلط کار مثلا چاته خراب خبرم کیدام په پخر سره اخلي ویار سره اخلي هغه په دې باندې شرمنګ ځکه کې انسان پوشي چې د غلط کار د یو څوک په درد کې هغه څه بلاس واخلي خو ځین انسانان د خلکو له زورولو څخه د خلکو له دردولو څخه غلط نظر نور کول څخه هم خوند اخلي د نو چا په ژوند کې د حالات هغه پاره منفي کومنت ورکول دوی ته خوشاین ده البته خون به نه اخلي چې یو چا په ژوند کې یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنت ورکړي
د سې کسانو ته تاسو ته ویل ولري چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي سبا ورته وای په اخر کې
ها خلک چې تحصیل کړه د زده کړې دي د دوه څخه ډېر غټ تام کیږي د دوه څخه دا تام کیږي چې یو واخه خبره چاته و کی یو کومنت چاته ورکی د سې یو خبره چې پاغي باندې دا غي خويندې ورونه کور نه ملګری دوستان ټول نه ور باندې پخرو کی زما کشران له دوه څخه یو څه زده کی زکه له دوه څخه تام کیږي تاک دائم لا ان شان زده کړې دا د فرض زده کچ یو چاته خیر ورسید د فرض زده کچ یو چاته نیک لار او خینه د لپاره چې یو چاته غلط کومنت ورکړي او ته خبر او کې زما غوښتنه خو خپل ځوانان څخه دا ده چې ایس کله یو چا باندې منفي کومنت مجګوي کې یو چا خبره هم غلطه و منفي کومنت اجازه نه لري ځکه هیڅ څوک حق نه لري یو چا ته خراب خبره وکړي کې یو چا خراب خبره هم پوسټ کړي و یا غلطه ستاده د دې نه وته تیر شور نه دا چې بل در باندې لګي د لټیر شور نه مې ګوره حال دا چې ته جګ شي او خراب کومنت ورته ورکوي انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي لکه مخکې ما ونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جوړ کړم، یو لیکنه به مې وکړه، حتی یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله، دومره به مې روحیه خرابېدله. نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ دی که میډیا ده سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي، حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبرې وکړي. او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وسړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه، هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري، چې داسې یو خبره لیکي یا داسې یو کیسه لیکي یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان، او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده زما په نظر سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامته اوسئ.
مننه تاسو نم ډېره زیاته خود جانې.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری. Thank you.
ولی پس یارا دمانه مرا ورا بزرگانی ما دل نگر لادی زیست ما خبرا گل باتا یارا بیگا تراش چی دی یخ کما تتر و موزی لشتا دی چی دی دو عمر گلی رکی شی گینا بیزی آگلا بنا بیزی آگ بابو جانی لدو سما بیزی آگلا بنا بیزی آگ بابو جانی لدو سما بیزی آگلا بنا بیزی آگ بابو جانی لدو سما.
د آزادی میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د آزادی رادیو د ځانګړې مرکې د اوریدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلمه په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامدار تماس کې دی. د ازادي رادیو د میلمه کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلمه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستیال محمد یونس مومند دی. لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل سمترم، زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت په شپږمه ناحیه کې زیږیدلی یم او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسی پوری در قندهار در بین لیسی خباری غصویم و روست در غیه در ننگرهار بایزید روشان پونتون سخه در زراد پا چند کمی تحصیلات کردی در اغا و روست پخ پل تجارت اختیم او در سوداگری پخونه کمی وزایب اجرا کوم وست تقریبا در پانستان در سوداگری در خونه لمره مرستیال او سرپرستیم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځئ تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپل سهار چې کم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل په سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو و تو بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګری خونه ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بعضې وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیسیون کې کم کار وي، ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونینو د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نه وي، یا د بعضې فابریکو ابتتاح وي، یا د بعضې تجارانو سره، احتیاجو د مشرانو سره لیدنې وي، د تاروپې په کمیټه کې لیدنه وي، وزارت مالیه کې کومه لیدنه وي، په سټنډر اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه موږ پر مخ بیایو. د ورځې د اتاق د سوداګرۍ د خونې وظیفه هم دا ده چې څنګه سکتور او حکومت سره ومشلوي او هغه مشکلات یې چې په مابینځ کې وي هغه ایسته کړي. برعلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا دوه سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه دوه سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې هغو ته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه وای انتخابی چې زره غلی متاخت تقریبا زما به کیږي تقریبا دوه ورځې انتخاب سویم چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کیږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کیږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو ویشت کس راځي، په هغو یو ویشت کسو کې بیا د یو ویشت کس سره کښینی خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا داس ماوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه، مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د باس او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله نا کله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي، ولې حتمن خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه نیمې، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو هغو ته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تلل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت ترڅنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي.
حتماً راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب ستانګزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اوریدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کې هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې اوسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې محدود کړو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیې ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته وایاست، ماشومان لري واده خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله
الحمدلله شکر واده مو کړی دی، او ماشومان هم شته، او ماشومان هم ټول هم نجونې شته او هم هلکان شته. تقریبا دوه زامنو او دوه لوڼې ودونه کړی دي. ماشاءالله د هغو اولادونه شته او دا اوس هم د مینه ګل را سره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
داسې نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوس پر خدا غد دلته خو دا سنست چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د غوډه لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسي ورته ولري.
درخم بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي توان د ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیم بجو څخه چې زه په دفتر کې یم بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، ایتیادی اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخت پر چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیا. نو انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وي شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی راسره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 15 پیدا شوی.
یعنی اوس تقریبا 350
سالور
پنځوس د پخوانیو وختونو کیسې راته وکړي. دغه د تاسو ډېر پخوانی کیسې وختونه به مو هم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوي زلمیتوب د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سنف څخه کامیابه شوی وم، دریم سنف ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځته راغلی، ډېر ماشومان و. نو د هغه رایې څخه چې مکتب ته به تللو، زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګرځي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي و چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیدا چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي و لمر ته ناست و، د کندهار هرات وزاره چې ځانو چې چوک بمبار سو، چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه و. بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته وایاست مومن صاحب، دا کوم کلونه و، د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره و؟
دا یو ډیر مشهور کیسه ده. د کال مینه دی پېت خزمه ده خره ده 15 پېت کال به وي یا به 30 پېت کال وو. دا سز ما په دې موږ تقریبا په لسم سنت کې وو او په مکتب کې دربین لیسې پنګر کې زما ډیر نه دی دوستان موږ داسې راوستلی وو او درس مو ویلی سره جین خان چې موږ ته مکتب مدیر صاحب دا هم حل تو او موږ ته د الجبر استاد په خپل کلا دی وبخشي ګل محمد خان مې دی دا موږ ته د باندې مرته ناس تو او د الجبر سات موچی تیاری را دي او بمبار وکي هرات روزي ټول بمبار کړو هلته یو سړی د اج عبد الله جان کا سړی و چې هلته د مستریان پښکی کې وایي د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې موږ ځکه در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي دوه دکان هم وو یو پروژګای مومند یو سات پوشي مومند چې دا دواړه ورځ مرحوم پلار اجي صاحب چې خدای تعالی وبخي هغه هم دغه تصادق دی ځکه پر لم زموږ په تزیان نو رسیدلې خو د شیدانو په چوک کې ډیر تلفات سی وو دا یو ډیر یو عظیم ورځ و چې هلته سی وو نو بیا هم دغه تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ وو کله به تلارو کې به خلک په دغلوس غلبه و او نه څوک تر کور پر چې بتلو هوانونه برات لزمه یو دوست محترم سرک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات روزي پر تر کنه دغه پر چې بتلو هلته یو صحابه د والی کوټي وجد چې مچرل د جسد ډیر او کندار هوټل مخته د جسد ډیر په زحمت تیرې د لزمش کور په شهر نه وتی هلته به دومره مشکلات پر دیلاري و چې هوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چې را لیسول خو تر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلان ته ډیر خوش او زما محترم احمدي غه د خوش چې موږ باید ته وکړو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو بیا دی له هم ته تعالی پزه دی موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کاټه د امور کوله او الحمدلله هم کاروبار ته د امور کړو هم درغه څه چې تحصیل ضرورت واغه مو پر مخ پوتی افغانستان ډیر یو خراب شرایط تر کې دی بیا تقریبا څو وخت چې د مجاهدین حکومت را لې هم زه په خپل حالت په تا شرایط کې ما هم کاری درلودل او هلته کار میکوي تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چرالی زه هم په تا شرایط کې وم چې هلته موږ مولوی او درف صاحب یې خدای تعالی غره رحمت وګرځي هغه زموږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودل دغه حالته ما وظیفه درلودل چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه هغه وخت کشرم سن می تقریبا درویش کال یا دویش کال خو بیا مون وخت کې په اقتصادي بحث کې باز وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خپل څخه یعنی زه په خپل حالت کار میکوم
له ماشوم توبه له ستونزو جنجالونو مشکلات سره مخامخ شوی است او که تاسو د یو تاجر زوی وي نازولې وي او په ناز نعمت کې را لوي شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودي او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخته وخته سو ته وخت چې بزه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به ماول د ور دکان سره سموي به بر ساعته بجې به بیرته تللو در مکتب پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند به ستونزو او به مشکلات نه سو ولې خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خوښ خاص کړی دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک څخه شکر گزار یم ژوند به ستونزو او به مشکلات نسته نو زه یو وخت داسې هرات ته زه زما ورور وکړلو نو دا د خپل موټر کې ونو ته د موټر کې د شپې په خوا په د پرارود کې شپه کې د سلکان خراب و بدلته مشپه وکړه سهار سره کړې سره لږ به د سوي ولته موټر ډیر وختي حرکت کې په خپل موټر کې بده چوغور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند داسې دی هغه یو شی دی چې به زحمت راحت نسته نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت زحمت پکاږي زحمت در خپل وسه پر تل خپل ویزه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چې هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال یا 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت گرفتار کړ چې موږ حل توار لو ټول شان ماته ډیر عجب او ډیر یو متفاوت چان می حل توجه دل حالت دوغه خلکو کار او دی او حالت شمه ولې دل په هیڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي و نه یو ځای پولیس ولې دی نه ما یو وخت خلکو څخه پښتنه وکړه ما ول تاسو دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندی په رجسټرس کې موږ هغه ما تو ولې چې موږ ټول پولیس یو که موږ ټول زموږ د ملک په خرابې کې زموږ د ملک سره یو څوک جوړول چې زموږ سره ټول پولیس کې جوړ او موږ په خپل د پولیس سره همکاري او یقینا د ژوند لوري جوړي هر څه لري ولې بیا هم تخریطاله څخه ډیر راځي
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځی تاسو په داتیرو شلو پنځوشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی او هیوادونه مو لیدلې دي هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوئ یو مقایسه کولی شئ
ته فکر کوم چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی دی زه چې خپل د اول سم کې د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سم معلم محترم محمد منو بي خان مې دي چې کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لوج دی او شسلې زه هغه وخت مشته چې د اول سم مشته درس ویلي هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټیټ څخه فارغ د کوشنیانو په څنګه کې د پاریس ورسته چې ما به د سر څخه خبرې کول دی هغه وخت د کابل پونتون د ادبیاتو د په د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پونځي څخه د کشنیانو په بخش کې د چدی د کشنیانو تومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ خو بیا هم ته افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو په د جرمنیانو په پاکستانونو حل ته زما په خپل په دې زپاره په پاکستان ته موږ ټول زموږ یو مالیمه و چې مې گیزل نه مې دی د بل د ګوتونه مې دې چې بازار کړم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم دی په جرمنی کې نه کړ پیدا واکنم په طاله ډیره د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښ شوی دی هغه زموږ سیاسيونو د لار پیښ شوی دی یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای به نظام لري یعنی په هیڅ نظام کې دا نه ست چې یو چا ځکه واخه او بلته ورکه دی اوس شی واخه بلته ورکه ده یو مشکلات ولې پر طاله ز فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر څه فرصتونه لري دا اوس که زه تاسو ته د یو فرصت په افغانستان وایم چې اوس مثلا پر طاله کو کته د خیر کار وخت را لستاسو اتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی کله کوم د افغانستان د سویس غونډې کې سویس او بدخشان سره مقایسه کیده او بدنی وشي د شرط یو نه وزې وی ګوري هینې یو دغه یو شایسته ځای ته تاسو نه چې هم ورونی هم کورونی او شنګای او هم ډيري وبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس مشتلو واخان ته ولې بیا هم د هوا د سړکوالي لپاره کوم ځدسې کولای چې وری ولار سو وری وګور زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سوچ وي او زموږ بعضی سیاسونو د پردوی په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وي د افغانستان ټولنیز ارزښتونه وي کې چیرې وګوره خپل توجه کړی وي او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وي خطا وته زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د یو پیشرفت افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتې پی کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشبه ته کاله د مخه جوړ کړی وي موږ په افغانستان کې د برک اپورتونټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړ نو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټنه کوله لرو موږ ولې د کولیت اپورتونټی څخه برک نس جوړولای دا هغه شان دي چې باید وخت او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمانه را تاسو ویل کته سي د دوهم جنگ جانی را ورسته د جرمنی اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جانی در مخه جوړه شوی او ورسته چې دغه پیشرفت کړی دي د خلکو په کړی دي دا تقریبا یو سړی چې درې زره شپږ سو مارکې درلودل داغه شی روس په دنیا کې نسته جنرال موټر کته سره واخی یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې پیشرفت وکړو که نور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه را واخی یعنی افغانستان
تاسو وایي چې ولې نسو کولای
زه فکر کوم یو مو اندغه سپیچ په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والي خاطر زو نه پر شول کې چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسیږو ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټول خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو سپی ولې خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نمړ کېږي دغه اوس تاسو زموږ تقریبا د افغانستان څو ظرفیت لاري خارج ده د افغانستان ظرفیت خارج ته لاري ولي بیا هم دلته کار کوي تقریبا د چیر پنځم به د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه او تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډیر اعلی نمایشګاه وزه تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځم به یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داس په افریقا جوړ کړی ده چې زبتا ستو یم چې یعنی یو چناین څونه انجنیران لري او څونه خلک لري خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت خپل دی پیسې په دې خپل سرمایه راوړ او په پاکستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړ ته په هغه رښتیا کې تحصیل نه کړی خو بیا هم د چنایانو سره په هغه سخت جبه چې ور سره پیږي او راځي دا کار کوي دا ډیر
ولې مومنسر په عین حال کې افغانستان ډېر لوی ستونزې هم په همدغه تجارتي برخه کې لري افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقوقو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي
تکل سه محترم تاسو ته به تر معلومه ده زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانک جهانی یونما او ټول دیده تاسو سبا منګر زه فکر کوم چې اوسم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو پیسې داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبر کوم کڼړي د افغانستان د تعلیم د تربیه سره علاقه ولري او افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي د هغه عوامل سره مرسته کوي د فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځه کی زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تګې چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا ستاسو خبرې پک موږ نه څه کولای چې اواز خپل ځان منزل ته ورسېږي چې افغانستان دنیا اوس څه دی ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده موږ په دې قریه کې ژوند کوو موږ باید د ټولو دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان جون نشي کولای نړیواله ټولنه د صدا لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان جون وکړي دا مسایل ورسره یادوي دغه جواب څه دی
مشتي همیشه د موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پرتر تجارتي مسایل ډیره خبرې کوو هغه مسایل چې سپموش پر مربوط ویل کټ تجارتي مسایل هغه موږ مشترک دی ولی مشت چې خبرو رسیدي خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي تاسو وزیر صاحب تاسو له تلي وزیر صاحب معرف او د نورو اړیکو خبرو په دې برکه او ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټوله اروپا ویزي چې کوم جوړ د اروپا ویزه خو موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورتو کو یا په مثبت راځي یا په منفي زی ویزه دا ګوز موږ د پاره مشکلات ولی موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چورتوي چراس یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي یعنی دا هغه مشکلات ولی اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دی زچې ما چې خپل حساب ته کوي تقریبا په افغانستان کې اوسم پر تعلیم باندې ها تعلیم چې طالب وي پر دونه بندیز نسته باندې ټول خلک په آزادانه کتاسي د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکي نو تاسو په وجو پوجو په ایجن کې وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو په ګوري چې په جو پوجو پوجنګي خپل در سوت ځي او در سوت یې عمل کوشش پېد دا وسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو کښتۍ کې سپاره چې موږ باید د کښتۍ د په اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو دا هم باید سره یې رانی کې چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاری بیا به یو چانه قبلوي برته به را جواب کوي مرکز ته. اوس هغه حالات نشته، اوس یو والی زی یو ځای مثلا هم خپل وظیفه پرې کوي. تاسو باور وکړئ زه دا خبره درشته کوم تکل سم ترم موږ ورغلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شریف کې کار شوی دی چې والی تو هغه موږ په اقتصاد کې هر خبرې تاسو موږ توې سم در حل کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي. هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماو شورا سره د ټول سره په نو هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شریعت کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق وړ.
ډېر زیاته مننه. په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لوبولی بولی دي چې د دوی ټولو کومکونه د افغانانو سره جاری دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولی دي. او بیا ټولو ته موږ یو اطمینان ورکوو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوي یو او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې دپاره جوړ وو، د سرطان دپاره جوړ وو دې کې د خوست د خلکو ډېره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده، وزارت سیاتامي همکاري ده، دا روغتون به مجاني وي. په دې کې د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي که څه ډاکټران وي که څه په دې برخه کې مهارت لري موږ به انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې د ټولو څخه دعوت وکړو او انشاءالله د دوی سره به ټوله کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفره په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس ګریوان دي او په دې کې لزره کسه د مابین ځدی او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي. بیا کې جنو موږ غواړو دمو یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله. موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیر تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیر سره پیژم.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای پامان.
ازادۍ رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
زرو نماتیگی خو بیغا گوالی زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گوالی زرو نهای زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری لکه دل می غنم غواری بارانو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گولی زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گولی زرو نهای سترګې دې زرا ترانش دې کړه چې پکې وګورې دې سرو وینو دندو نه آئے زرو نماتیگی خو بیغا گولې زرو نه آئے
آزادی رادیو ملنگا جوڑا بزونا چاٹا موایا حالو نشا ساٹا ملنگا جوڑا بزونا چاٹا موایا حالو نشا ساٹا ملنگا جوڑا بزونا شکت پول پلاس کی راکو شہزاد ملنگا دیار پدرنو پسیمی خیل للیشن شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا موائی آلونا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا موائی آلونا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا sada awala malang dawam shahzada malanga pata mayan swam mamalanga jahan swam shahzada malanga jora bazona achata maya haluna shahzada malanga jora bazona chata maya haluna shahzada malanga